نیم ساعت خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. پورا پرونه کی د ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نشي. د کندهار چارواکي وی د ملکانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول شوي. په کابل کې مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وسپاره.
اصلي غوښتنې دا وي چې ملګرو ملتونه په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه خواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دوی ته نور فایده کوي.
په څو ولسوالیو کې نږدې شل رسنۍ تړل شوي.
که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ به لویه صدمې شاهدان اوسو.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته د اقداماتو ژمنه کړې ده. دا خبري مجله تر شپږ نیمو ده. خپرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه اورئ.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. تاجکستان وایي د افغانستان د بدخشان ولایت څخه د نامنو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه ماین نن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر موټر چاودلی دی. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکی دی ونښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوی چې پکې د هغه یو بل ساتونکی هم ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو او ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته نه ده تایید کړې او ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې له مطبوعات سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلوردو مرستیال ویان صادق عیسی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
خغلی صاحب دی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د یوشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړۍ ورځې د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د نامنو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي د طالبانو لاسته د دې ولایت د درې نورو کوهستان، کوف آب او زیباک ولسوالیو د لوېدو خبر ورکړ. د بدخشان ترڅنګ په تخار کې هم سیمه ییزو سرچینو د ورسج ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د تخار ولایت شپاړس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي دي. دا خبره د هرات د مخابراتو رئیس عاشق الله علیزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل د دغو تاسیساتو د ویجاړېدو له امله په هرات کې د انټرنیټي خدمتونو اصلي شبکه پرې شوې او دوی له فرعي یا مرستندوی شبکې کار اخلي. هغه د دغې مرستندوی شبکې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې تر یوې اوږدې مودې پورې به د هرات انټرنیټ کمزوری وي. د ښاغلي علیزي په خبره د مخابراتو د ویجاړو شو ساتو د رغولو لپاره شاوخوا یو میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر دې ډلې د عامه تاسیساتو په ورانولو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 260 غرفو کې د هرات د صنعتي ښارګوټي د تولیداتو او د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی پر طالبانو غږ وکړ چې وسله د پر ځمکه کېږدي او په تولیدي فابریکو کې د کار وکړي.
مخالفین دولت بیان به پهلوی
د دولت مخالفین د راشي د خپل خلکو ترخوا دی ودرېږي. وسله د کیګ دی را دي شي فابریکو ته. ټولې فابریکې او خواندانې حاضر دي چې هغوی ته کار وکړي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره افغان سوداګر او صنعتکاران خپلو پانګونو ته اندېښنه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هېواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 250 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې دا هېواد ښایي د کورونا وایروس له بلې 15 څپې سره مخامخ شي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن تر اوسه لګول شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیم ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تریتم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه د منیلا په جنوب 0 کیلومتره لرې په جلو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ویلي وو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 4.3 درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.3. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.9. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8.
د ازادي رادیو ما شمنی خبری مجله اوري خبرونه او د هوا حال مو په خبری مجله کې ووري. د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر لومړی مرستیال وای طالبان هیڅ کله پر افغانستان واکمنې دای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترړونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب د سل کده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 1300 ولسوالیو د نیولو لپاره کړی و.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. ښاغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري، ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغری ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د میلو لومړۍ نیټې را په دې خواهي د افغانستان په 28 ولایتونو کې 1330 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. ښاغلی آرین زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهالی او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هېڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غني سره لیدلي او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره یې د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهیږي
پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غني ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کښېني او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په راپور کې مو وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي سي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حده هڅې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وراوښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوي دي. تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام سره دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د دوی خاورې ته داخل شي. دا درېیم وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبوره کېږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بله صالح صاحب، نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکر او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده، البته د اعلامیې په وینا باندې، او له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. جمهور رئیس غني هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشردوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او ژر به دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. له دینه وړاندې د ازبکستان خاورې ته مزینی عسكر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په روسیو کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لږ تر لږه 14 د دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوی دی او جګړه په مرکز فیض آباد په څنډو کې روانه ده.
ډېر مننه ومرو دل چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن په خپلو کې خبرې کړې دي او د تاجکستان خاورې ته د لسګونو افغان سرتیرو د اوښتو پر موضوع په خپلو کې بحث کړی دی. تاجکستان تیر ماښام وویل چې د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وراوښتي او دوی هم د ښه ګاونډیتوب له مخې دغو سرتیرو ته د تاجکستان خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
د کندهار چارواکي وای د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولي.
له شاوخوا یوې اونۍ محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اوومې امنیتي حوزې ته شاته کړې. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د بیان مرستیال صادق ساوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړې.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلي اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې 21 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي او لسنور ټپین شوې دي.
په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاس ته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولدا کې هم د یو شمیر امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را ورسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سی بي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي چې د نورو خلکو تر څنګ یې د ملکیانو اندېښنې هم پارولې دي. د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې روان وضعیت ته په کتو بې تفاوته پاتې نسي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ته وسپاره. دغه درې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلي
اساسي غوښتنې دا وي چې ملګرو ملتونه دی په پاکستان باندې فشار راوړي ترسو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دې ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوي چې ملګري ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګري ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل شوي چې ملګري ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شي. خبرې کوو دا و چې موږ ختایو هغه کته په افغانستان کې مداخله کوي، موږ دا و سره ختایو ډېر ژر به تاسو وویني موږ په دې پروسه کې شتون او امول شونه تم ریواج ټولنې ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوره جوړان دي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1340 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په څو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو موضوع دوی لپاره جدي ده.
خراسان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ناامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییز راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلي نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 2 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله 40 سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا 40 محلي رسنۍ دي خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرده رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله ترمن سیمه ایز راډیو هم تړل شوې ده. دغه راډیو دستګاه د افشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدی امینی داسې اندېښنه وښوده.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی په ولسوالی کې د رادیو ترل کېدل د اندېښنې وړ ده. موږ د دې شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خپرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خوخه خپرونې کېږي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیام کې ویلي چې د سیمیزو راډیوګانو پر خپرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خپرونې بې
ازادي راډیو ته غوږ یاست. 6:23 دی. په اصل کې چې 6 ورځې مخکې د چین د سینوفارم 200,000 واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو تر اوسه یې نیمایي هم نه دی لګول سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین ورته زیان رسوي، خو د روغتیا وزیر وایي چې واکسین خلکو ته ګټه رسوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هېواد لسګونو اوسېدونکي مړه کېږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسېدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کوي.
عموماً کله چې یو شخص د کورونا واکسین زر کېږي، البته په ټولو اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف فراز ولایم یا د عضویت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه نه تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیونه نفوس لري، تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د 900,000 ډوز مرسته شوي واکسین له ډلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نورې پاتې دی. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه وي چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي. بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانتیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوي دي. تېره ورځ د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوم وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 نور کسان له دې وایرس څخه مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,25,909 او 3 د مړه شویو شمیر 5,203 ته ورسېد.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. ورستۍ مطلب دا دی چې په روسیه کې میشته یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری حمله کړې ده. دغه حمله د باچ اخیستو لپاره سوې ده. د موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې. خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4 د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
دا ژوند رنگونه.
زه مرک عبدالباقی د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لري کني لري؟
مونږ بيخي د اوبو سره ډېر مشکل سره مخ. حتی مونږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبه وړي کوروت.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو اوبه د کار اوبه دله کومه کوي؟
بس دا چې خدای ورکړي نو تا د ما د کور نه وړیول. زه درته په خپل واټساپ کې د کلو بوشکې خیم چې یو کور ته راځي او ډکۍ وړي. نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلی هغه بندې شوي او لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پل ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي هم مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ هلته د خلکو هم وسه نه رسېږي ځکه للمي غنم سږ کال چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی وو هغې 12 بوجۍ غنم ورته کړي. نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده کنه نور خو څوک نشته چې غم دي وخوري.
تاسو هم نور امس لاس ترتر کې نسته دي
مجبور یې نو څوک هیڅ واسم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی ده چې کوی کاغذ پرانی وکړه خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار